السلام علیکم ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې په دې غړي کې از منورشاه استاسو قربایم چې په کې بدرته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه محمد الله راغونډ کړی دی نوري تفسیری او شننې بواوري خو په سر کې د نجیب امیر ناد د سات تازه خبرونه ورو
د پاکستان د پاوز مشر په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. جاپان د افغان کډوالو قبایلی به کورشو لپاره پاکستان ته مرستي ورکوي. د ایران مرستياله ولسمشر د غې د یو بیان لوجی په کور د نن د سختو تنقیدونو سره مخ شوی ده. پوره خبرونه د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د لوړ رتبه امریکایي چارواکو سره په جلا جلا ملاقاتونو کې د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې وکړې. د پاکستان د سرکاري رادیو د خبر لمخې جنرال راحیل شریف افغان ولسمشر اشرف غنی ته باور ورکړ چې دوی به په افغانستان کې د سولې د پروسې مکمل ملاتړ کوي. دواړو مشرانو پر سیمایز امنیت د پولو د سارنې او عملیاتو کې د همکارۍ په اړه هم بحثونه وکړل. راحیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په همدې ورځو کې د مخامخ خبرو لپاره هم تیاریانې روانې دي. د پاکستان خارجه سلاکار سرتاج عزیز هم پرون ویلی و چې د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې دي او د دوی اثر پرې تر یوه حده پورې شته. د جاپان حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو امدارنګ د قبایلی بې کورشو د مرستې لپاره 1.6 کروڑ ډالر ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا مشال لډیو ته نن په لیګل شوی یو خبر پانه کې ویل شوی چې جاپان به دغه مرستې د ملګرو ملتونو د مختلفو مرستندوی ایجنسیو د لارې رسوي. خبر پانه وایي دغه پیسې به د افغان کډوالو له پاکستان افغانستان ته او د قبایلی سیمو د بې کورشو خلکو خپلو سیمو ته د ستنېدو په موخه لګول کیږي. د ننګرهار چرواکی وای په جلال آباد ښار کې د پرونی برید د ټپیانو ډلې څخه سوار لستنه تر درملنې وروسته له روغتونه رخصت شول. تیر ورځ غرمه مهال 15 مشکوکو تروریستانو د هند پر کونسلګری برید وکړ چې پکې یو عسکر او یو ملکی وژل شول او 19 تنه نور د یوې ښځې او ماشوم په ګډون ټپیان شول. د ننګرهار د والی ویان ته الله خوګیاڼي مشال لډیو ته وویل
نولس ملکی وګړي چې یو میرمن او ماشوم هم پکې و ټکن شوي و چې څوارلس دي د لومړنۍ درملنې وروسته کورونا ته لېږدول شوي. 15 نورې په روغتون کې اوس هم تر درملنې لاندې دي.
په دې حمله کې د هند د کونسلګرۍ کارکوونکو ته زیان نه دی وخته او 15 واړه بریدکوونکي وژل شوي دي. د ایران مرستیاله ولسمشر شاهیندخت مولاوردی وروسته لاغې د سختو نیوکو لاندې راغلی چې نوموړی په دې وروستیو کې دا وکړه چې د نارامه سیستان بلوچستان ایالت د یو کلي ټول نارینه د مخدره موادو خلاف د عملیاتو پر مهال اعدام شوي دي. نوموړی د فبروري په 28مه دغه څرګندونې کړې وې خو نه یې د کلي نوم اخیستی او نه هم د اعدام شوو کسانو شمېره په ډاګه کړې وه. دوی ویلي وو هغه چې ژوندي پاتې دي د مخدره موادو طاقتور سوداګر دی چې د غچ اخیستو کوي. دا غلی مولاوردی دغه سرګندونو د هغو چرواکو داوی پیوړی کړی چې نوموړی د درواغو په خبرولو او د یاد ولایت په بدنامولو تورنوي. د سیستان بلوچستان د سترې محکمې مرستیال محمد علي حامدین د مارچ په 2 ټول چې د ایران د مرستیالې ولسمشر خلاف یو قانوني شکایت جمع کړ شوې ده. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د خپل هیواد د تیلو د صادرونکو لوی کمپنۍ څخه ژمنه ترلاسه کړې ده چې دوی به د مسکاو او ریاض ترمنځ په فبروري میاشت کې د شوي معاهده پر اساس په نړیوال کچ د تیلو د بیو د ملاتړ په موخه خپل تولید ودروي. ولادیمیر پوتین انټرفاکس خبري ایجنسی ته وویل چې هغه د مارچ په لومړۍ نیټه د روسي تیلو شرکتونو له منیجرانو سره وکتل او هغوی ورسره په دې رضا شوي چې د تیلو د تولید کچه به د تیرې جنوري میاشتې سره برابر ساتي. سعودي عربستان او روسیا د نړۍ دوه ستر تیل تولیدونکي هیوادونه دي. دواړه هیوادونو د فبروري په 14مه د قطر او وینزویلا له چارواکو سره تر لیدو وروسته وړاندیز کړو چې په نړیوال کچ د تیلو د بیو د ملاتړ په موخه به ټول تیل تولیدونکي هیوادونه د تیلو د تولید کچه د جنوري 2014 مطابق ساتي. اردن وای د سوریې د پولیس سره نږدې د وی چاپی پر مهال د اسلامي دولت وسلواله ډلې لخوا پلان شوی یو ممکنه بریدی شند کړی دی. د اردن استخباراتي ادارې د مارچ په 2 نیټه ویل په اربید خار کې د عملیاتو پر مهال هغه و مشکوک کسانو وژل شول چې د ملي امنیت د ګډوډولو په موخه په پوځي او ملکی اهدافو د بریدونو کولو هوډ لري. دغه برید پر مهال یو حکومتي سرتیری هم وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. اربید د سوریې د پولیس سره په 40 کیلومتره کې پروته. د نیویارک ټایمز د راپور لمخې د امریکا ځانګړو ځواکونو په عراق کې د عملیاتو پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مهم تن نیولی دی. ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو حواله ورکړې خو نومونه نه دي په ډاګه کړي او لیکي چې امریکایي پلټونکي د عراق په شمال اربیل سیمه کې په موقتي توقیف خانې کې له دغه تن نه پوښتنې ګروېګنې کوي. چارواکو د دغه نیول شوي تن په اړه له معلوماتو ورکولو انکار کړی دی. د امریکا دفاع وزارت د دې خبر پخلی ونه کړ خو دومره یې وویل چې هر ډول توقیف په لنډمهاله او د عراقي چارواکو سره په هماهنګۍ کې وي. عراقي او کوردي پوځي ویندویانو هم په دې خبر له تبصرې کولو ډډه وکړه. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د امریکا 200 ځانګړي کمانډویان په وروستیو اونیو کې په عراق کې پر کار ګمارل شوی دي. په دې سربیره 3900 نور امریکایي سرتیري هم په عراق کې په همدې مقصد پراته دي چې د داعش خلاف د عراق ځواکونه وروزي او ملاتړ وکړي. د بنگلاديش د کرکټ ټیم د پاکستان ټیم ته په 5 وکټو ماتې ورکړه او د آسیایي لوبو فائنل ته لار پیدا کړه. د لوبو تیر ورځ د بنگلاديش په مرکز ډاکا کې د شیر بنگال په سټیډیم کې وشوه. د پاکستان ټیم په ټاکلو شل اورنو کې 109 منډې جوړې کړې چې د هدف ته بنگالي لوبغاړي په داسې حال کې ورسېدل چې 15 لوبغاړي او 15 بالونه لا پاتې وو. بنگلاديش بعد یک شمې په ورځ له هند سره پایلو بکوي. دا تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه لپاملرنه مماننه اوس ورځو اسلام آباد ته او د هوا حال او د کرنسی بیا د سرت ظهیر نورو.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ 95 پیسې غستل کیږي او په 1.5 روپۍ 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 1.8 روپۍ او په 1.8 روپۍ 75 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ 50 پیسې او په 29 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 50 پیسې او 25 روپۍ 25 پیسې. او یو افغانۍ په 1.53 روپۍ او په 1.55 روپۍ. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په بنو او پیښور کې وریځې خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 9 بنو کې 15 او 25 او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه د کرنسی وبای او موسم حال مو اورید په روانه غړی کې به د ریپورتونه واوري. د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف د کابل د سفر پر مهال افغان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې د سولې په بهیر کې به ورسره مرسته کوي. بلخوا افغان کارپوهان وایي مشکله ده چې په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه خبري وشي.
وان طالبان په خپل په چوبلو کې سلسله دی او دوی نه غواړي چې یو ځای باندې دولت سره په یو مذاکرات کې ځان وښيي. برعکس افغان دولت به دا هڅه کوي چې څو پرې ټول طالبان یو ځای.
د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتي کمیټې غړی او په قومي اسمبلی کې د قبایلی نمائندګانو مشر شاجی ګلوای په روانه میاشت کې به دغه کمیټې خپل کار سرته ورسوي.
مارچ کې به دا ویزیتم کمپلیټ کوو ان شاء الله تعالی چې په مارچ کې به د خپل ریکمنډیشن مونږ وزیر اعظم ته او اسمبلی ته لګو چې دا د بل حصہ شي.
په مومندو او کورمای ایجنسی کې د سکولونو حال درکو. د چاربیت سره شوق لرونکي شاعر نور احمد باچا وینا به هم واوري.
دا منم چې د یار مینا لا سامیدا غزل کې سما په دی وجه درزیږي د دنیا زندگی لگا د پانی دا ختم شوی وی سړې چې پپويږي.
د پښتونخوا سیمه او نړۍ یو شمېر نور ریپورتونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. د د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. رازو د دې غلې اولنی ریپورت تل کسان چې مخابرونه کې هم واوریدل، پرون د پاکستان د پوز مشر جنرال راحل شریف په یو ناسافي سفر کابل ته تللی. د پوز مطبوعاتي دفتر آی اس پی آر رسنوي ته ویلي چې نوموړي په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کړي او په امنیتي مسایلو د سولې په بهیر او نورو موضوعاتو ورسره خبرې اترې کړې دي. په دې حق له تفصيل د فریبا ظاهر ریپورت کې ورو
د پاکستان د پاوز مشر جنرال راحیل شریف داس محل کابل ته سفر کړی چې افغان دولت له وسلوال طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو په درشل کې دی او شای پرتلون کې شو خوایوي ونی کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبري پیل سي. تم ده دغه خبري په اسلام آباد کې وسی. کته هم د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری له ازادي رادیو سره په خبرو کې د شغلی شریف ته سفر هدف او مراسمو کې د هغه ګډون یادوي چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د عمومي قماندان جنرال جان کیمپل څخه نوی قماندان جان مايك نيكلسن ته د وخت انتقالېدو لپاره جوړ شوی دی. خود پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر ویلي چې نوموړي په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او نورو لوړپوړو چارواکو سره هم لیدلې دي. د دغه دفتر مشر پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې دغه دواړو مشرانو د سیمې د امنیت د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر څرنګوالي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو پر کنټرول او نور اړوندو مسایلو خبرې کړې دي. د پاکستان د پاوز د رسنیو دفتر وایي راحیل شریف افغان مشرانو ته د امن او ثبات پر اوستلو کې د پاکستان د هڅو او ملاتړ ډاډ ورکړی دی. پاکستان داسې مهال د افغانستان د سولې او ثبات ته هڅو ملاتړ بیا تکراروي چې په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په واشنگتن کې ویلي چې د طالبانو مشران د پاکستان تر نفوذ لاندې دي او پاکستان په دې توګه کولای شي پر هغه فشار راوړي چې د سولې خبرو ته حاضر شي.
influence on them because their leadership is in Pakistan and they get some medical.
دوی موږ پر طالبانو ځکه نفوذ لري چې د دوی مشران په پاکستان کې دي او دوی له یو لړ روغتي اسانتیاو برخمن دي او کورنۍ هم هلته دي. په دې ترتیب موږ کولای شو له دغو مشرانو کار واخلو پر هغه فشار راوړو چې د خبرو میز ته کښینی. خو موږ د افغانستان د حکومت په استازیتوب له دوی سره خبرې اترې نسو کولای ځکه موږ هغه څه چې د افغانستان حکومت یې دوی ته وړاندیز کوي نسو کولای هغه ته وړاندې کړو. پاکستان تر دې دمخه دومره په وضاحت نه ویلي چې د طالبانو مشران د دوی په خاوره کې او د پاکستان تر نفوذ لاندې دي. افغان کارپو ودیر صافي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان نور لدی انکار نسی کولای او وایي د دې اعتراف دلیل شایداوي چې پاکستان د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو سره غوړی ځانته امتیاز واخلي.
هلته د فروری په دروښته منیټه په کابل کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استادو ترمنځ په سلور اړخیزه غونډه کې فیصله شوې و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه مذاکرات به د مارچ په ولنې هفته کې په اسلام آباد کې کیږي. یاد سلور وړه هوادونه هڅه کوي چې د یو سیاسي حل د لارې افغان شخړه هوار شي او په دغه هواد کې تشدد ختم شي. دا چې په موجوده حالاتو کې د دغه خبرو اترو د کېدل او بیا یې د بریالي کېدل څومره امکانات دي په دې اړه تفصیل د ملي حامرزاده ریپورت کې ورو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس سکریا د شورو پورز مشال ریډیو ته ویل چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ سنیخ پنیغه خبرو اترو نیټه لا نه د ټاکل شوی خو دغه ناسته به پراتونکو ورځو کې کیږي. تر دې وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو او امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز د نهه پورز په واشنگتن کې کونسل آن فارن ریلیشنز نومي سیډنیز ادارې یوې غونډې ته د وینا په وخت د دغه خبرو اترو په اړه امکانو خودلو چې راتلونکي ناسته په راتلونکو لسو پنځه لسو ورځو کې د ننو شي. سرتاج عزیز دغه مذاکراتو ته په اشاره کولو ویلي چې پاکستان پر افغان طالبانو سنا سن نفوذ لري خو په مکمل ډول د پاکستان تر اغیز لاندې نه دي او نه هم دوی د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ دي. تر دې مخکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه مذاکرات تیر کال د جولای په 8 نیټه د پاکستان په منځګړتوب په مری کې شوی وي. د هغو خبرو اترو د دویم پړاو لپاره نیټه د جولای 1.5 ټاکل شوی و خو تر هغې دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو مشر ملا عمر د مړینې خبر دغه خبرې اترې وزنډولې. د سرتاج عزیز دغه بیان ته په کتلو سره د پښتنه راپورته کیږي چې په مارچ کې د اعلان شوو خبرو اترو د کامیابی دو څومره امکان دی. په کابل کې د سیمه ایزو چارو کارپو حکمت الله اعظمي د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لاره ستونزمنه بولی او وایي چې نه غنی ګواکې د اساسي سولې ته لاره هواره ولې شي.
زه فکر کوم چې افغان دولت پلاوي او طالبان د ورځې په اخر کې حتمن سره مخامخ مذاکراتو ته شي، مګر ممکن نه ده چې په دومره لنډ مده کې مذاکراتو میز افغان طالبان د افغان د کابل د حکومت مذاکراتو تقسیم دوه دلیل د افغان طالبان په خپله په څو ډلو ویشل شوي دي او دوی نه غواړي چې یو ځای باندې دولت سره په یو مذاکراتو میز باندې کښېني. برعکس افغان دولت بیا دا هڅې کوي چې څو پورې ټول طالبان یو ځای ته راځي. بل چې دلته هغه هېوادونه چې په میټینګ کې دي دوی په خپله ډېرو شیانو باندې متفق نه دي. مثلا امریکا او چین په خپل مینځ کې یو ډول شن لري په دې سیمه کې بالخصوص په افغانستان کې. نو که دوی سوله غواړي دوی د نظر څخه هم د طالبانو سره سوله باید په مختلف رقم وکړي. نو زه فکر کوم دغه هغه مسلې دي چې صلح لا د مشکلات سره مخامخ وي.
خو په پیښور کې خبریال اکیل یوسفزی د دغو خبرو اترو پاړه وایي چې افغانستان او پاکستان دواړو کوششونه تیز کړي دي او هیله لري چې دا خبرې اترې به وشي.
تر اوسه پورې خو دغه کبروډنیت چې د هغې لږ ډېر خدوخال چې دي یوه نقشه چې دغه خو مخکې راغلې ده خو تفصیلات چې دي هغه دوی د ډېره حده پورې د پالیسۍ لاندې پټ ساتلي دي. البته دلته کې په کابل کې یا په پیښور کې په اسلام آباد کې چې کم متعلقه خلک دي هغه د ډېره حده پورې پور امید دي او د ډېره حده پورې هغې دا دوام کوي چې دغه پروسس د ډېره حده پورې اوس دې سټی ته رسېدلی دی چې په مارچ کې یا په اپریل کې په دغه سلسله کې یو پیشرفت شي.
دا په داسې حال کې ده چې د 2015 کال د دسمبر پر 9 په اسلام آباد کې په هارت آف ایشیا کانفرنس کې د افغان سولې عمل لپاره د څلور اړخیزې ډلې جوړېدو اعلان وشو. پاکستان، افغانستان، امریکا او چین تر دې مخکې څلور ناستې کړي دي چې یوه په کابل کې او درې په اسلام آباد کې شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د جوړې شوې کمیټې غړی او په قومي اسمبلی کې د قبایلی استازو مشر حاجی شاجی ګلوای یا د کمیټې به په روانه میاشت کې د دې سیمو دورې مکمل کړي او دا راز به خپل سفارشات حکومت ته وړاندې کړي. خو د فاټا سیاسي اتحاد مشران او د قانون ماهرین په دې اړه څه نظر لري په دې حق له تفصیل د ویلاند د مینه پاس. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو د پارلماني غړو مشر حاجی شاجی ګلوای د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر د سوګند پورته کولو نه پاس به د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې کمیټه خپل حل ځلې توند کړي. نوموړي د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
دا کمیټه جی صرف د گورنر په وجه باندې دله شوی و اوس نو گورنر راغلو جمعه پورز باندې به ان شاء الله تعالی چې دا نو گورنر حل پخلی نو زمونږ د سلورو ایجنسو وزټ پاتې درې ایجنسو ته تللی دا کمیټي چې مومند ته باجاوړ ته او نارت وزیرستان ته او د نورو ته به انشاءالله تعالی امید دی چې بل هفته به دا وزټ شروع کړي. په دې باندې په اسمبلی کې په وروستۍ سیشن کې یوه هفته مخکې ما خبره وکړه او هغه راته دا یې کمیهانه دی راکړه چې په مارچ کې به دا وزټ هم کمپلیټ کوو انشاءالله تعالی چې په مارچ کې به دا خپل ریکمنډیشن مونږ وزیر اعظم ته او اسمبلی ته لګو چې دا د بل حصہ شي.
بلخوا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په لړ کې د دې سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو ګډ فاټا سیاسي اتحاد وای د موجوده حکومت په ترجیحاتو کې د قبایلی سیمو اصلاحات شامل نه دي. دا چې دوی به په دې حق لا په سړول حکومتي ګامونو مطمئن کیږي د یاد اتحادیې مشر اخونزاده چټان وای
په دې باندې مطمئن کېدای شو دوی چې کومه کمیټه جوړه یې په هغه کې زمونږ په قبایلو کې ټولقات خلک مونږ په قبایلو کې وشيغو په هغه کې یو چې کوم دی زمونږ قبایلی پارلمنټریان دي ظاهر خبره ده چې هغه منتخب خلک دي هغه له خلکو ووټ ورکړل دي په هغه باندې خلکو اعتماد کړی دی. دغه طبقه د هغه نه پس سیاسي خلک دي او مذهبي خلک دي د هغه نه پس چې کوم دی زمونږ قبایلی امایدین دي. نو په کومه کمیټه چې دی جوړې نو د پنجاب نه دی نه جوړې مش کوم پکې چې د خیبر پښتونخوا نه کسان واخلي چې هغه ته د قبایلو مطابق پته چې هغه ته خدا کم از کم چې دا خو ته پته چې وزیرستان په کوم ځای کې دی او باجوړ په کوم ځای کې دی.
نو مبړې زیاتوي دوی هلمندي چې د خیبر پښتونخوا نو مول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه بعد قبایلی سیمو په اصلاحاتو کې مثبت کردار ولوبوي. هلته په قبایلی سیمو کې د رایج اف سی آر قانون د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی په خوانی کمیشن مشر او د پیښور های کورټ په خوانی چیف جسټس میا اجمل خان وای که حکومت د دغه سیمو په اصلاحاتو کې سنجیده وي نو په کار دی چې د هر سنه اول د آئین هغه د فالر کړی چې د قبایلی سیمو لپاره د قانون سازي مخه نیسي.
247 چې څو پورې دی د کانسټیټیوشن کې 3 پیلرز اف دی سټیټ دی. نو 3 پیلرز اف دی سټیټ کې دوه چې دی هغه بالکل اوټ دے بالکل نہیں فٹا کے آگے سب نشی کولے نہ پارلیمنٹ تا اختیار دے اور نہ جوڈیشری تا اختیار دے نو صرف ٹول اختیار چلے آگا ایگزیکٹو سر دے ٹول مخ خدا دے کہ تاسو کانسٹیٹیوشن حالتا اپلائی کئی اور دا ٹول آرگن آف دی سٹیٹ سے جی ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ اور دا جوڈیشری نہ دے دار اختیار تھا اسے ایکسٹینڈ کئی کم از کم اگر یہ تھا خود کانسٹیٹیوشنل جو کم رائٹس دیا کو ملو شکن یہ تو یہ وائس کو یہ آواز کو ملو شکن
د یادونه ولدا چې په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی شل نکاتی قومي اکشن پلان یو نقطه دا هم ده چې په هیواد کې د تلپاتې امن لپاره په قبایلی سیمو کې اصلاحات ډیر مهم دي. د لړکې سمو د وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو مومند جنسیتا دغلطه د سلو نزیات کډونه داسې دي چې پاکستانی او نړیوالو غیر سرکاري ادارو جوړ کړي او پکې د لسو زرو نزیات ماشومان زده کړې کوي. دا سکولونه په هغه سیمو کې جوړ کړی شوی چیرته چې سرکاري سکولونه نشته. د سیمې خلک وایي دغه سکولونه د بچو د تعلیم لپاره ډیر مهم کردار ترسره کوي. په دې حقله تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی راکوي.
په محمد ایجنسی کې د 1540 سرکاري سکولونو ترڅنګ د سلو نه زیات د غیر سرکاري ادارو لخوا هم سکولونه جوړ دي چې په دغه سکولونو کې د ماشومان شمیر د 12000 نه زیات دی. دغه سکولونه چې ځینې د پاکستانی او ځینې پکې د بهرنیو هیوادونو په مرستو قائم شوي خپل ودانی خو نه لري، نو چیرته په حجرو مدرسو او ځینې پکې د یوې کچا کوټې په ودانه کې قائم شوي. د هیلپ ان نیډ نومې ادارې یو مشر عرفان الله وای
اپنا غار تاچل کی او نہ سکول زمنگا پر پنڈیلے تاچل کی او پدی کی دو سات پوری چکم دے دو لسوا او یو کم دی سٹوڈنٹان چکم دے پدی کی جنتے اولا کان چکم دے سوا پیار حاصل ہے.
دی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ نیٹ ورک نو میں ادارے لخوا ہم شل سکول نہ پنڈیلے او پپڑا کی جوڑ دے دغه ادارے یو مش نور حیدر وای چې دغه سکولون کې د ماشومان نشمیر هر کال زیاتیږي.
پدی سکول شل سکول کې مونږ سره تقریبا 300 ماشومان انرول دی. دغه اوس مونږ په اپور فرانګار کې کوم سکول نه ورکړي نو ته یو سکول هم نشته دي او چې کوم دي هغه ته سنکشن نه دی ملاو شوی. موږ دغه حساب له زینو کې سکول نه ورکړي چې تک مطلب دا دی چې 3 کیلومتر کې لګانې زی سکول نشته.
بیا مې د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ یو مشر ریحان شاه سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې هغه په مدرسو کې سکولونه جوړ کړي چې ګنې ماشومان د دیني زده کړو ترڅنګ عصري یا دنیوي تعلیم هم وکړي.
موږ په مومن کې جنسې کې 15 سکولونه کولاو کړی دي. په دغه مدرسو کې په هغه 15 سکولونو کې تقریبا 300 ماشومان موږ سره سبق وایي. نو دغه رنګي دوه سکولونه یو په بلانګار کې یو په پنډیلې تحصیل کې دوه سکولونه زمونږ دغه او څل زمونږ نور استادان مختلف سکولونو لور کړی چې هغه کې ماشومان زیات دي استادان کم دي.
او د بیسک ایجوکیشن کمیونټي سکول سپاټا یو مشر کریم شاه وایي چې هغوی په محمد او باجوړ کې یو شمیر سکولونه جوړ کړي چې د زده کوونکو شمیر په زرګونو کې دی.
فټول سپاټا کې زمونږ چې دی 971 سکولونه دي او په محمد کې زمونږ 219 چې دي. استادان دی پدی کې زمو سره 9509 ماشومان چې دې سبق وایي. دغه شان ته په باجوړ کې زمونږ 122 چې دې نو استادان دی. دلته کې زمو سره 10301 ماشوم ایکزیکټ څنګه فګر دی.
او دغه سکولونه زیاتره په هغه سیمو کې جوړ شوی چیرته چې سرکاري سکولونه نشته. خو ولس وایي چې باید داسې سکولونه دي مستقل کړی شي چې د هغوی ماشومان د تعلیم نه محروم پاتې نشي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
هلته په کورم ایجنسی کې بیا ځایي خلک وایي چې یو شمیر سرکاري سکولونه داسې دي چې پکې سبق نه خول کیږي او د نورو کارونو لپاره استعمالیږي. په دې کې یو د مسعود آباد سکول هم شامل دی چې ویل کیږي یو شمیر کډوال پکې د کلونو راهیسې دیره دي. ځایي خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې دغه کډوال د سکول د ودانۍ نه وباسي او پکې د ماشومانو د زده کړې سلسله بیا شروع کړي. په دې حقله تفصیل د تاریخ ورغزی رپورت کې ورو
پکورما کې د مسعود آباد ځای خلک وایي چې په سیمه کې د دوی ماشومان د تعلیم بنیادی سہولت نه محروم دي. پټان عبد الخالق په نامه یو ځای کس مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې ماشومان د زده کړو لپاره یو ودانه جوړه شوې ده خو پکې سبقونه نه خوده لکیږي ځکه چې په هغه کې یو شمیر کډوال د کالونو راهې سمشتي.
کوم ماشومان ساده د سکولونو لپاره هغه ساده هم نه لري دي. کله چې بعد بارون شي خوري د وزن هغه سکول بیا هم نشي تر. دلته څومره هم ماشومان د هغه تعلیم یو قسم ته پوتې دي.
مسعود آباد سیمه سیمه د منځنی کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې د مسوزو قوم د شپږ سو نه زیات کورنۍ اوسیږي. ځایي خلکو تر مخه تر لسم جماعت پورې دغه سکول د افغان کډوالو لپاره جوړ شوی و چې دا اوس د ذاتی کار لپاره استعمالیږي. ملک سردار خان په نامه یو ځایي مشر مشال رډیو ته وایي د مسعود آباد دغه سکول ته یو شمېر کډوال په 2001 کال کې فرقایزه شخړې د شروع کېدو وروسته ورغلی دي او اوس هم پکې ژوند کوي.
دا اخبار دکه اخبار دکه نمو ډیر ستړي شولو نمو بچی بالکل سکول نه محروم دي.
د تعلیم محکمې مشر مجید ګل مشال لډیو ته وای موږ د ځای خلکو د تعلیم ستونزه حل کولو لپاره د غسکول ته استادان ورکول شو خو سکول د کډوالو نه خالی کول زموږ نه بلکې د پولیټیکل انتظامی کار دی. دی وای پولیټیکل انتظامی ورته د غویلی وو چې سکول به د کډوالو نه خالی کوي خو تر اوسه دغه کار سرته نه دی رسولی.
د
منځنی کورمې مرسیال پروټیکل ایجنټ وصال خان خټک مشال لډیو ته وایي په مسعود آباد کې خلکو ته دوی د تعلیم سہولت نشي ورکولی ځکه چې د مسعود آباد په ځمکه لانجه ده او زیاتوي چې په کم ځای باندې لانجه وي په هغه ځای کې پولیټیکل انتظامیه هیڅ داسې ترقیاتي کارونه نشي کولی. د مسعود آباد ځای خلک وای تعلیمي بنیادی حق ته او کدا ورته حکومت نه ورکوي نو په احتجاجونو به لاس پوری کړي. طارق ورغزه مشال ریډیو.
د مشال رادیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هیله
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال ترانا لاندې
په دونی می بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنری ګړه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اوریده. په دې کې یو خبرونه مشالونه پلان دی تاسو اوریدلې ده او نور خبرونه به په راتلونکو غړیو کې تاسو ته وړاندې کوو. د پاکستان په سینټ کې د انساني حقوقو کمیټې د ماشومانو په حق له قانون کې د بدلون منځوري ورکړې ده. د دې قانون لاندې به اوس ماشومانو سره جنسي تیرې کوونکو ته د عمر قید سزا او د ماشومانو په سمګلینګ کې ککړو خلکو ته به د 15 نتر وو کلونو پورې د قید سزا ورکول کیږي. بلخوا د ماشومانو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې وایي چې د حکومت دا ګام د ستاینې وړ دی خو په کار دی چې د دې قانون عملی کول هم یقیني کړئ شي. په دې حق له نور تفصیل له اسلام آباد زمون خبريال احمد الله راکوي.
سینیټر نسرین جلیل مشال ریډیو ته وویل چې د ماشومانو د حقونو تحفظ لپاره په فوجداري قانون کې ترمیم منزور کړي شو او د قانون تر لاندې ماشومانو سره جنسي تیری کوونکو ته به عمر قید سزا ورکړي کیږي. د غشان د ماشومانو غلط عکسونه اخستونکي او یا د هغوی غلط فلم جوړونکو ته به هم وکاله د قید سزا ورکړي کیږي. د نوموړي وینا وا چې د ترمیمي بل د منزورې دوه وروستو د ماشومانو په قاچاق کې ککړ خلکو ته به وس د 15 نه تر 20 کالو پورې د قید سزا ورکړی کیږي.
بچوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے نیشنل اسمبلی سے ایک بل پاس
د ماشومانو د تحفظ په حق له یو بل د قومي اسمبلی نه پاس کیدو ورسو زموږ کمیټه ته را لګل شوی وو او دا بل په نوي ورسو کې سینټ نه پاس کول ورسو واپس قومي اسمبلی ته لګل وو. نو دا بل نن موږ پاس کړو. دا بل د ماشومانو د تحفظ په حق له دی او چې کوم غیر قانوني عمل د ماشومانو سره کیږي نو هغه په دې بل کې په نظر کې ساتل شوی دی.
مشال ریډیو چکلا د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو ارشد محمود نه تپوس کلو چې دا بل با تر کم حدا ماشومانو ته تحفظ ورکړي شي نو د نوموړي وینا واکه حکومت یې په صحیح توګه عملی کړي نو ماشومانو ته تحفظ ورکړي کېدی شي.
دا زمو په خیال چې یو ډیر احسن اقدام دی. د ډیر وخت نه زمونږ د سیول سوسایټي دا مطالبه و چې پاکستان د کریمینل لاس کې امندمنټس کی د ماشومانو په حق لواندا پورې چې د عمل درآمد خبره ده. نو دا د پاکستان نه صرف د دې قانون بلکې هر قانون چې په پاکستان کې جوړ کی نو دا یو اهم پوائنٹ چیر پدی باندے با عمل درآمد کول اس حساب کتابی او دای دا پر دا زو چڑی ضروری دا چ پدی کی دا چاچی ذمہ واری دی دا غوی سره دا قانون باندے دا عمل درآمد کول په حق لباندے خاص تو گوار نه کار کول ضرورت ته دا چ کوم نو قانون راغلی دا دی په حوالے سره آگاہی ډیر زیات ضروری دا
د سینیٹر نسرین جلیل په وینا چې د ماشومان د تحفظ لپاره دا بل په کال 2009 کې جوړ کړی شوی و خود پنجاب صوبې قصور ضلع کې د ماشومان سره د جنسي تیری پیښې وروستو په دې قانون کې بهتري راوستو لپاره پکې بدلون وکړی شو او د کمیټې لخوا دا بل پاس کول وروستو اوس به دا سینیټ کې پیښ کیږي او هغه تنا د پاس کېدو وروستو قومي اسمبلی ته به لیږل کیږي نو دا شان به دا قانون وګرځول شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په روانه غړی کې نیمای ته رسیدلی او پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې. نجیب امیر هم سټوډیو ته راغلی. راځي چې د خبرونو لنډ ریستر واورو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د لوړ رتبه امریکایي چارواکو سره په جلا جلا ملاقاتونو کې د افغانستان او سیمې په امنیت خبرې وکړې او باور یې ورکړ چې هیواد په افغانستان کې د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي. د جاپان حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو همدارنګه د قبایلي بې کوره شو د مرستې لپاره 1.6 کروڑ ورکوي. دغه مرستې به د بیلابیلو مرستندویو ادارو له لارې د افغان او قبایلي کډوالو د ستنېدو پروسه کې کارول کېږي. د ننګرهار چارواکي وایي په پرونی برید کې د 1900 ژوبلو شو څخه د 1400 درملنه شوې او دغه کسان له روغتونه رخصت کړل شوي دي خو 15 تنه نور لا هم په روغتون کې دي. تیره ورځ مشکوک وسلوالو په جلال آباد کې د هند پر کونسلګری برید کړو. په دغه پیښه کې 15 برید کوونکي وژل شو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی وایي د باختر گنجینې د 201 قلم آثارو نندارتون به د اپریل په 20 د جاپان د ټوکیو په میوزیم کې ترسره کیږي. د بنگلاديش د کرکټ ملي ټیم د پاکستان ملي ټیم ته په 500 وکټو ماتې ورکړه. د پاکستان ټیم په ټاکلو شلورنو کې 29 منډې جوړې کړې وې چې د بنگلاديش ټیم دغه هدف پوره کړ. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د خپل هیواد د تیلو د صادرونکو لوی کمپنۍ څخه ژمنه ترلاسه کړې ده چې دوی به د مسکو او ریاض ترمنځ په فبروري میاشت کې د شوي معاهدې پر اساس په نړیوال کچ د تیلو د بیو د ملاتړ په موخه خپل تولید ودروي. ایران د ایران مرستیال ولسمشر شاهیندوخت مولاوردی وروسته لاغې د سختو نیوکو لاندې راغلی چې نوموړی په دې وروستیو کې دا وکړه چې د نارام سیستان بلوچستان ایالت د یو کلي ټول نارینه د مخدره موادو خلاف د عملیاتو پر مهال دم شوی دی.
نجیب امیر درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورځپاڼو په اداریو کې کمی مهمه برخې د اداریو کې راغلي دي. هغه کې مهم ټکی د ځنو اداریو زمونږ همکار احمد الله راغون کړی چې په ګاډي واره
مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په باچا خان یونیورسيټي د وسلوالو حمله په حق له انکوایري ریپورت کې داسې څه تفصیل نشته چې پکې انکوایري کمیټې د امنیت په حق له د غفلت نشاندهي کړې وي. په ریپورت کې ویل شوی دی چې وایس چانسلر لدی خبرداري ورکړې شي او سکیورټي انچارج د ملازمت لری کړې شي او د هغې په ځای د امنیتی ادارې یو ریټایرډ اهلکار د امنیت انچارج مقرر کړې شي. ورځپاڼه لیکي چې انکوایري کمیټې دا وایي چې په باچا خان په هنتون د حمله په ورځ امنیت لپاره هغه کم ګامونه وو چې نو پورته کړی شوی. که انکوایری کمیټې ته د امنیت په انتظاماتو کې څه کمی په نظر راغلی وي چې له وجې د وسلوالو حمله ممکن شوه نو هغه دې بیان کړي، نه چې داسې سفارشات دې پیش کوي چې فلانی له دې خبرداري ورکړی شي، فلانی دې په ملازمت برقراره وساتلی شي او فلانی دې د ملازمت لری کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې سوال دا راپورته کیږي چې هغه ټولې ادارې چې پکې د امنیتي ادارو ریټایرډ ملازمان امنیتي افسران دي هغه تبا پراتلو کې د وسلوالو لخوا هیڅ قسمه حمله نه کیږي. آیا واقعا داسې انکوایرانی او ګامونه پراتلونکي کې د ترهګرۍ مخنیوي کولی شي یا د دې حیثیت صرف اولس له تسلی ورکول او د حکومت کارکردګي خودل دي؟ ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې اصل کار د تعلیمي ادارو دیوالونه اوچتول نه بلکې وسلوال خپل منطقي انجام ته رسول دي. جنگ ورځپاڼه خپل اداریا د ترانسپورت په کرایانو کې په کمی لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف لخوا پېټرولیم مصنوعاتو په خونو کې د کمی د اعلان مثبت رد عمل مخې ته راتلل شروع شوی دی او پنجاب، سند او خیبر پختونخوا حکومتونو د ترانسپورت په کرایانو کې 12% د کمی اعلان وکړو. ورسپانه لیکي چې ملک کې زیاتیدونکې ګرانۍ د اولس ژوند د مشکلاتو سره مخ کړی دی، نو د ترانسپورت په کرایانو کې کمی سره سره د ضرورت د استعمال سیزونه او په خاصه توګه د خوراکي توکو نرخونه هم راکمول پکار دي. ورسپانه لیکي چې پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی سره د اولس په مشکلاتو کې هم کمی کېدی شي، خو شرط دا دی چې په ګرانۍ قابو اوموندی شي. نو حکومت لا پکار دي چې د مارکیټونو د نگرانۍ نظام نور سخت کړي او په تاجرانو او په دکاندارانو نظر وساتي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ځینې ځایونو کې ټرانسپورټرانو د کرایانو کمولو نه انکار کړی دی او وایي چې د دوی ګاډي خو په سی این جی چلیږي. نو حکومت خو د سی این جی په نرخ کې هم 2 روپۍ کمی کړی دی، نو پکار ده چې په دوی هم کرایانی راکم کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال لیکي په پاکستان کې یو قاتل ممتاز قادری ته ګڼ شمیر خلکو د اسلام آباد اسلام د دفاع کونکي نوم ورکړی او د هغه په مرګ یې ماتم کړی دی. بلخوا نیویارک ټایمز بیا لیکي چې د افغانستان په جیلونو کې د میرمنو نه غیر مناسبه ټیسټونو د کولو غوښتنه کیږي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې د نجیب امیر نورو.
وال سټریټ جرنال لیکي د پنجاب د پولیسو پخوانی کارمند ممتاز قادری د تیرې دوشنبه په ورځ په دار وځړول شو. نوموړي 15 کاله وړاندې د هغه مهال د پنجاب گورنر سلمان تاثیر په ډزو وژلو. سلمان تاثیر د توهین رسالت په سخت قانون کې د اصلاح راوستلو خبره کړې وه. خو د ممتاز قادری له اعدام وروسته په زرګونو کسانو چې په کې قانون پوهان، زده کوونکي، سوداګر هم شامل په ماتم لاس پورې کړ او هغه ته د اسلام د دفاع کوونکي نوم ورکړ. که څه هم د نواز شریف ګوند محافظه کار ګڼل کیږي او دوی ته اکثر همداسې خلکو رایې ورکړې وي، خو د ممتاز قادری د خښولو پر مهال د نواز شریف خلاف شعارونه ورکول کېدل. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکې عائشه صدیقه وایي په داسې حال کې چې پاکستان د یاغي طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي، د ټولنې د سخت دریځۍ څخه د ژغورلو لپاره یې په ټولیزه توګه څه نه دي کړي. نوموړي وایي نواز شریف د قادری په اعدامولو ډېرې لویې سیاسي خطرې ته غاړه ورکړې ده او هغه به د دې نتایج زغمي. اوس به غاړوي چې د پوست مرستو ته سترګې ورواړوي. د پاکستان تلویزیوني چینلونو د ممتاز قادری له اعدام وروسته پر حالاتو خبرونې ونه کړې او دا د اټکل خلاف و، ځکه پاکستاني رسنۍ وړې خبرې هم په لویه پیمانه خپروي. د وال سټریټ جرنال په وینا دا ځکه چې چارواکو رسنیو ته ویلي چې د بدامنۍ او کرکه خورونې اور ته به لمن نه وهي. بل پلو نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې هغه میرمنې چې په زندان کې د بند شپې تیروي، چارواکي ورنه غوښتنه کوي چې د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه دې وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د کمیسون چارواکو بیا دا اقدام غندلی او وایي چې دا کار ناسم او له سپکاوي ډک دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن د 350 میرمنو سره د مرکو پر اساس معلومه کړې ده چې د هیواد له سلورو دیشو څخه په 12 ولایتونو کې 8 میرمنو د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه کړي. په دوی کې 14 کلنې جونې هم شامل دي. راپور وایي دغه ټیسټونه د ګڼو کسانو په موجودګۍ کې ترسره شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم د طالبانو له سقوط نه پس هڅې روانې وي چې په افغانستان کې د میرمنو د حقونو طرف ته زیاته پاملرنه وشي، خو اوس داسې ښکاري چې زیاتې لاسته راوړنې له لاسه په وتو دي. په ځانګړي ډول د ملک عدالتي سیستم د میرمنو د حقونو لپاره د اصلاحاتو په لاره کې لوی خنډ دی. د بشري حقونو یو مخور شنونکي هیتربار وایي د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه دومره بې باوره دي چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دې هیڅ ساينسي حیثیت نشته او روغتیایي چارواکي باید هیڅکله دا کار ونه کړي. نوموړي وایي کله دغه کار مخنیوي وشي دا به لویه لاسته راوړنه وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
ملګرو ملتونو په شمالي کوریا د وړاندې نه لګیدلې بندیزونه لا نور سخت کړي دي. په دې حقله د امنیت شورا د غړي هیوادونو د رای اچولو وروسته فیصله وشوه چې د شمالي کوریا سارنه د نور هم ټینګه شي. په شمالي کوریا د اوږدې فاصلې د وشتونکو میزایلو د ازموینې له وجې مخکې هم بندیزونه لګول شوي وو. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په غوسه اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه پراخ شول. په نیویارک کې تیره ورځ د رای د پیونګیانګ له لوري په تیرو دوه میاشتو کې د اټومي او بالستیک توغندیو د اسمویونو په ځواب کې واچول شوې. تر رایا چولو وروسته په ملګرو ملتو کې د انګولا استازي اسماعیل ګاسپر مارتینز چې د امنیت شورا مهالنۍ مشر دی نتیجه اعلان کړه. د رایو نتیجه داسې ده، د پریکړه لیک د مسودې په تایید 15 رایې، نو دا مسوده په خوص اکثریت د 2014 کال د 2200 پریکړه لیک په نوم تصویب شوه. په پریکړه لیک کې له ټولو هیوادو غوښتل شوي دي چې هر هغه څه چې د هوا، مځکې او اوبو له لارې شمالي کوریا ته انتقالی شي یا له دغه هیواده بهر ته وړل کیږي باید وپلټل شي. همداراز پر شمالي کوریا د هر راز سپکو او درنو وسلو پلورل منع شوي دي. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازی سامانتا پاور پر شمالي کوریا نوي لګول شوي بندیزونه سخت یاد کړل. دا پریکړه لیک چې موږ اوس تصویب کړل د شمالي کوریا پر ضد تر بل هر پریکړه لیک ډیر سخت دی. د همدې لپاره په دوو لسیزو کې تر بل هر وخت سخت بندیزونه لري. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازی ویتالی چورکین هم وویل چې پر شمالي کوریا لګیدلي بندیزونه سخت دي، خو چورکین زیاته کړه چې شمالي کوریا کولی شي چې له نړیوالو سره د خبرو میز ته حاضر شي. بلور ته په امنیت شورا کې تر رای ورکولو وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو بیان کې وویل چې نن نړیوالې ټولنې په یو شخ پیونګ یانګ ته یو ساده پیغام ورکړ چې شمالي کوریا باید له دغه سي خطرناک پروګرامونو لاس واخلي او د خپلو خلکو لپاره سم لاره غوره کړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سرواندي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د مشال ریډیو خبرونه اوري او د مشال د نه ساته خبرونه چې ما خام سرته ورسیږي په شپږو بجو نو هم په دغه سپو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. ورزو یو بل ریپورت ته، په افغانستان کې د بهرنو ځواکونو تازه ټاکل شوی قومندان وای د وسلوال مخالفینو لپاره پلان لري. جان نیکلسن چې د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې خپل دنده شروع کړه وای طالبانو افغانانو ته د درد او تکلیف نه علاوه هیڅ نه دی ورکړي. په دې حقله تفصیل د کابل نه زمونږ همکار محمد حدیث پردیس راکوي.
په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندانن رسمن له جان کیمبل څخه جان نیکلسن ته وسپارل شو. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په خانه قومندان جنرال جان اف کیمبل په کابل کې د قومندې د سپارلو په غونډه کې ویل چې افغان ځواکونه ډیر پیوړي شوي او له خپل خاورې دفاع کولای شي. کیمبل وای په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت لکبل په بیلابیلو برخو کې ګڼ پرمختګونه شوي او باید خوندي وساتل شي.
With the Afghan security forces firmly in the lead for security operations in the 1 year anniversary of both the national unity government
افغان امنیتی ځواکونه قاطعانه د امنیتی عملیاتو رهبری په لاس کې لري. د ملي وحدت حکومت د جوړیدو او زموږ د قاطع ملاتړ ماموریت په یو کلنه موده کې دا مهمه ده یاد کړو چې دلته څه سوي دي. د افغان امنیتی پوځ لومره یوازې لس کاله تیریږي.
په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت نوې قومندان جنرال جان لیکونسن د افغان امنیتی ځواکونو د هررخیزي همکاري ترڅنګ له ترهګرۍ سره پر جدي مبارزې ټینګار وکړ. نیکلسن وایي د وسلوالو مخالفینو په خاصه توګه له طالبانو سره د مبارزې په برخه کې ځانګړي پلان نه لري.
زنه نه غواړم چې د خپل دشمنانو په اړه ډیر څه وایم. زه به د دوی په اړه ډیر څه راتلونکي کې وایم. زما لاند پیغام دا دی چې زه تاسو پیژنم. تاسو افغانان له مشقته او تاسو افغانانو ته له مشقته او درد پرته بل څه نه دی ورکړي. دا د افغانستان خلک دي چې د دغه جګړې اصلي اتلان دي.
جان اف کیمبل اتلس میاشتې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان وو. تر هغه مخکې ډانفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وو، خو په 2014 کال کې چې کله د ناتو ماموریت بدل شو او د غوڅ ملاتړ ماموریت پیل شو، جان کیمبل د قومندان په توګه وګمارل شو. دا مهال په افغانستان کې 9800 امریکایي پوځیان میشتي او د غزواکونو تر ډیر افغان ځواکونو ته د روزنې چارې پر مخ وړي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي د غوڅ ملاتړ ماموریت خورا مهم بولي او د ترهګرۍ پر وړاندې پروانه مبارزه کې له افغان ځواکونو د نړۍ پر ملاتړ ټینګار کوي. په کابل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د قومندې د تبدیلېدو په مراسمو کې د نور ملمنو ترڅنګ د پاکستان لوی درسیس جنرال راحل شریف او د امریکا لوی درسیس جنرال جوزف ډانفورد هم برخه اخیستې وه.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په مندنه سپا شپک سوا یویش کلو هرڅ او لنډو سپو 2013 1450 1380 او 1580 کلو هرڅ اوریدلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په ولیکنه کې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش نفوذ او د هغې فعالیتونو ته کتنه شوې. په دې لیکنه کې راغلي چې داعش په کراچۍ ښار کې خپل خپې مضبوطوي او غواړي د هیواد نورو برخو ته هم خپل نفوذ وغځوي. د لیکنې مهم ټکی د هارون باچا نورو.
د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکنوای په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش ملاتړي هڅه کوي چې د هغه هیواد باسواده او مسلکي خلک خپل لیکو ته جلب کړي. د لیکنې تر مخه په پاکستان کې بیا د خځو بیلابیل ډلې هم جوړ کړل شوې چې داعش ته چندې ټولوي. په لیکنه کې د پاکستان د تر ټولو لوی ښار کراچۍ یادونه شوې چې وایي هغلته د داعش ملاتړي ډلې د پرمختګ په حال کې دي چې د تیر کال په اوږدو کې یو شمېر تروریستي حمله هم کړې دي. لیکن وای د شاوخوا شل میلیون نفوسو د پاکستان دغه سمندري خار کراچۍ له یوې مدیره حیثیت د تروریستي فعالیتونو لپاره د وسلوالو د خوخي خار پاتې شوی. دغه خار له هغه سیمو چې کاروباري او شتمن خلک ژوند پکې کوي وسلوال کولای شي خپل مالی اړتیاوې پوره کړي او د خار اطرافي سیمې چې غریب خلک پکې اوسيږي وسلوال پناه پکې اغستې شي. لیکن کاګي کراچۍ ته چوند د پاکستان له قبایلی سیمو او همداراز له افغانستان خلک د روزګار په لټه کې ورځي. داعش د غوی د ملاتړ تر لاسه کولو په ترڅ کې کولای شي د غوی په پلرنۍ او ټاټوبو کې خپل نفوذ پیدا کړي. په لیکنه کې د کراچۍ پولیسو د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې څانګې د وچارواکي راجا عمر خطاب هغه خبره راغسل شوی چې هغه پکې په پاکستان کې د داعش نفوذ زیاتېدو په اړه خبرداري ورکړي. د نوموړي په اند داعش چون پر شیعه مسلمانانو د حملو لپاره شهرت لري ځکه نو په پاکستان کې د دغه ډلې د ملاتړو په شمیر کې د زیاتوالي احتمال موجود دی. د لیکنې تر مخه داعش ډله په لومړي ځل په پاکستان کې هغه وخت مخته راغله کله چې د تیر کال په مې میاشت کې د شیعهګانو پر یوه ګاډي په ډزو کې 15 کسان ووژل. له هغې وروسته د ډلې په هدفي بریدونو کې 15 پولیس سرتیري وژلي، پر دوو سکولونو یې بریدونه کړي او هم په کراچۍ کې د بشري حقونو یو فعاله سبین محمود یې وژلې. لیکن وای داعش وکول شول د پاکستان په دوه قبایلی سیمو باجوړ او اورغزو کې د تحریک طالبان پاکستان غړي خپل لیکو ته جلب کیو دغه سیمو ته خپل نفوذ وغځوي. دغه راز له پولیا خوا په افغانستان کې هم یاد ډله هڅه کوي چې خپل پخې مضبوطی کی. په لیکنه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې د وچارواکي افتاب سلطان خبره هم راغسل شوې چې په دې وروستیو کې د پاکستان د سنټ یوې غونډې ته وویل سلګونه پاکستانی وګړي سوریا یا شام ته د جګړې لپاره تللي او ورڅخه ځینې بیرته پاکستان ته روان دي چې خپل نور ملګري پیدا کړي.
بلخوا ډان روز پاڼه بیا لیکي د پاکستان حکومت د ترهګرۍ ضد قامي کړنلارې کې نیمګړتیاوې لري او د هغه سختدریزو ډلو خلاف په سمه توګه ګامونه نه دي پورته کړل شوي چې حکومت پرې بندیزونه لګولې دي. د مقالې مهمې برخې د ګلیا اسناورو.
ډان ورسپانډ لیکي باید د سختدریزۍ پر ضد جګړه نور پیاوړې کړي شي په دې کې نور ځنډ به زیان ورسوي. په دې رسو کې هم دغه خبرې ته په پام د کورونا چار وزارت د سختدریزۍ پر ضد نور ګامونه پورته کړي دي. په دې کې د مشکوکو ترهګرو نیولو، د هغوی رابطې او سفري بندیزونه شامل دي. ورسپانډ لیکي که څه هم د حکومت لخوا د مشکوکو ترهګرو پر ضد نوي ګامونه اخیستل شوي خو په دې کې بنیادی پوښتنې جواب شوي نه دي. د ورسپانډ په خبر دا د ریاست ذمہواري جوړیږي چې هغه انفرادي کسان په ډاګه کړي چې ترهګري کې ککړ دي خو ولې ریاست له دینه ډډه کوي او د هغو چا پر ضد چې ګامونه پورته کړي باید هغه ټول سرګند کړي. ورسپانډ لیکي ریاست لپاره دا ګران کار دی چې د ترهګري او سختدریزۍ کې فرق معلوم کړي. ډان ورسپانډ لیکي چې د ترهګري ضد قامي کړنلارې جوړول وروسته د دې شفافیت په حق له ریاست لیوالتیا نه لري. که څه هم حکومت اشمیری وړاندې کوي خدا د اعتبار وړ نه وي. ورسپانډ لیکي ریاست ادعا کوي چې په ټول هیواد کې د سختدریزو پر ضد عملیات کړي او په مبینه توګه یې په زورګونو کسان نیولې دي. خو دغه زورګونو کسانو په حراست کې اخستل او د دوی پر ضد عدالتي کاروای په نظر نه راځي. ډان ورسپانډ پښتنه راپورته کوي چې آیا دا یوازې تش شمیري دي چې حکومت یې وړاندې کوي او که آیا دا رښتیا هم دي. ورسپانډ زیاتوي چې دا د موجوده وخت لوی معما ده. ډان ورسپانډ لیکي په دې هر څه کې یو نیمګړتیا ده او هغه د سخت درځي پر ضد بنیادی لار نقشه ده. ورسپانه هغه نیمګړتیاوی په ګوته کوي او زیاتوي چې په دې سخت دریځ کې کومې ډلې ککړې دي، دغه ډلو ته له کوم ځایونو مالی مرستې ورکول کیږي، دا ډلې څرنګه منظمې دي، د دغه ډلو مشران څوک دي او د دغه ډلو جوړښت څنګه دی. ورسپانه لیکي دا هر څه د ریاست په سرګند ټول نه دي عملي کړي او نه یې هغه لیست تازه کړي چې کومې ډلې او کسان تر بندیزونو لاندې دي.
دا مشال تر څنګه سه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
دا مشال ریډیو خبرونه اوري. دا ماحولیاتو او موسمی بدلون پاړه د خیبر پښتونخوا حکومتي کمیټي وای دوی با د جمعې په ورځ په پیښور کې په موسمی بدلون او د دې په ممکنه اثرات یو غونډه کوي چې پکې با د ماحولیاتي بدلون پاړه په هغه رپورت هم خبري وکړي، په کوم کې چې دغه صوبې یو لزلې د قدرتي افتونو له وجې حساسه ګرځول شوې دي. په دې اړه تفصيل د فرخنده اسد رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د حکومت د ماحولیاتو او موسمی بدلونونو په اړه د سټینډینګ کمیټې غړي وای دوی په صوبه کې د موسمی بدلون په اړه د جمعې په ورځ د موسمیاتو د ټولو سرکاري محکمو یو غونډه را بللې ده. د تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی او دغه کمیټې یو غړی ضیا الله خان بنګشوای دوی به په دغه غونډه کې د شجرکاری په حکومتي مهم او نورو ماحولیاتي او موسمی مسلو خبرې کوي. ضیا الله بنګشوای
فیوچر پلاننگ وہ تمام حق ہے زکہ سے یہ ہو گرمی تا گورے چھا موسم کے دور تبدیل روانے سے اس کے یہ مارچ میاشتہ اور گرمی شروع گرمی تیز اشوا کا نا نو دی والے طرح جو میں پر جو انوائرمنٹ میٹنگ ہم کال کرے گا
تا موسمی بدلون پاڑا حکومتی کمیٹی دے نوڑان دی پخپل یو رپورٹ کی دا ویلی بو چھ دا خیبر پختونخوا یو لس ضلعے پر روان وقت کی دا موسمی بدلون لوجی اغیز منی کی دے شی او باید حکومت او دا غسیم اسیدون کی لوڑان دی نا دس قسمہ قدرتی آفتونو د نظم لپاره منصوبه بندی وکړي. په دغه یو لس ضلعو کې بنیر، اسواد، شانګلا، کوز او بردیر، چترال، هریپور، بټګرام، مانسیرا، ایبټ آباد او کوهستان شامل دي. په پېښور کې د ماحولیاتو یو کارپوه عادل ظریف وایي باید حکومت او ولس د راتلونکي ممکنه موسمي بدلون لپاره د اوس نه منصوبه بندی وکړي.
او دلته تبدیلی چې کومه ده بدلون چې راځي په دې باندې موږ معیشت باندې او زموږ نور تو جن باندې اثر پدی ول وی چې دلته نو زمو ټول دا سندونه د دې ځای نه راځي د معیشت او بود او بود چې کم تقسیم دی دا د گلیشیر چې کم دی دا چې کم دی دې ځینو نه د کابل نه ریور کابل را روان دی نه دا چې سندو دا ټول ځین چې د گلیشیر بره چې کم دی نو دا بدلون په ځای باندې دا گلیشیر چې کم دی دا ورو ماتي او زر و ماتي دی په ګرمه او د بدلون په ځای په او په ګرمه حرارت په ځای باندې زیات
د ماحولیاتو او موسمی بدلون په اړه حکومتي کمیټه په خپل یو رپورت کې دا هم ویلي چې د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې زیات بارانونه هم راتلی شي او په غرونو د واورو د ویلي کېدو سره د سیلابونو امکانات هم شته، نو باید په دې اړه لوړان دینا کار وشي. عادل ظریف وایي په غریزو سیمو کې د ځنګلونو کټای روانه ده او سوات وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې هم ځنګلونو ته سخت زیان رسیدلی دی. بلخوا د ماحولیاتو او موسمی بدلون په اړه حکومتي کمیټي د هم وایي د موسمی بدلون له وجې د پېښور، مردان، چارسدی، سوابی، هنګو، کرک، بنو او یو شمېر نورو سیمو کې زرعي ځمکو ته هم سخت نقصان رسېدلی شي.
تا
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
پختون شاعر نور احمد باچا د سواد اوسیدونکو دی او دا وخت کراچۍ خار نه بهر قصبه نو میسمه کې ژوند کوي وای که څه هم د بنیادی سہولتونو نه محروم دی خو خوشاله دی ځکه چې په دغه سیمه کې د کریانو د بوج نه بوج په کم دی نور احمد باچا زیاتوی چې تعلیم یې نه دی کړو د شاعرۍ د نورو اصنافو سره سره فولکلوري شاعري او په خاص توګه چاربیته په شوق لیکي د نموړي د ژوند او فن په اړه زمونږ همکار محمد عمران دا ریپورت تیار کړی دی چې هم داغه په غږ د دغه چاربیته سره شروع کیږي
دا منم چې د یار مینا لا سانی دا پزړګه زما په دی وجه درزيږي د دنیا زندگی لگا د پانی دا ختم شوي وی سړې چې پپويږي
چربي ته که هم د پښتو ادب نه پوره کې دوه حسابيږي خود کراچي دا شاعر نور احمد باچای په شوق لیکي او زمزمه کوي باچاوي چې ماشوم والی نه د شاعرۍ سره شوق خو چې کله کراچي تراغې نو په باقاعده توګه شاعري شروع کړ او تر دې دمه یو کتاب لالو پیرو کې چاپ شوې ده
چاربی تم لیکلې شم نظم غزل لوبای مصرا هر څه دغه باندې دغه کړې ما یو کتاب دغه کې ما د نمونې لپاره لالو نه پیرو کې نمې ده هغه کې ما دغه لپاره ورکړې هم دي چې لکه چاربی تم پکې ورکړې آی کوم پکې ورکړې نظم غزل ده
د نور احمد بچا په وینا چې د پخپل د کتاب چاپ کول وسنه لري خود دوی ټولنې سواد پښتو ادبي ګلونه دا کتاب چاپ کړو د سره سره هم د غټولنې خپل سر یو پختو اکیډمی هم چلی
بیا زمارا کتاب چې دا هم د اکیډمی چاپ کړی دی او هغه خرچا ټول هر څه هغه کړی دی
په کراچۍ کې د کار او روزګار په اړه باچا وایي چې د پخې ورجی خرڅولو سره سره د زړو سامانونو د اخستلو خرڅولو دنده کوي
د بریانی کار کوم د دې کبال کار کو چې دا زړه لوخي لري خو یا پرجنه یا سامان ما منده دغه دغه کو هغه کې د جونه دا سفر دی روان دی پوړان د دې پښتانه خواسیم ک په کلی یو کدلتي هو د سہولیاتونو د دینه اکثر محروم وي
د خپل کلی او د اغینه کراچۍ پوری د سفر قصه نور احمد باچا مشال ریډیو ته صدا سی وکړه
زمنګا والد صاحب اولاغه نو بیا زما مشرور راغه زما مشرور کویدنه دلته کې زما د بترونه موجود وکړه زما را مشرور کویدنه هم دلته وکړه د اغې د قبل بس نصیب بدري زغ دلته شی ټول راغلو پکړه بیا چې کلا د نورو غلا جزا د زغ دلته لیکل جن ناس د خو د رجوان اغستلی ته روي ده
قصبه چرته چې د نور احمد باچا په شمول په زرګونو خلق میشتي یو داسې سیمه دا چې پکې د ځای خلکو په وینا دوی د اوبو خونځي او روغتون د نشټوالي سره مخ دي او د سره سره دوی خپل کورونو ته د تګ لپاره هم هر ورځ په سونو پوړې سر کوي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو دا
مان جانان غخت سپور سنو تا دلنا پسر لیا چرتا خود منت نیتا ہم را بے خوفا چرتا خوش منت نیتا ہمرا بے خوفا چرته خو زمون دل ته همرا دی تاوتا ماترا لزڑ گئے اور تو محبت میں نکی اوران نہ بھی اثرے نکی تاننا میں دا خوب و خیال دا منی پڑی پرے نکی ماں میں دا فکرونو دل ربا تا بھی وادے نکی ساپ انتظار میں وڑی دلی پر ہرنا پسر لیا شرط خوز ممکن لیتا ہم را بھی خوکا جانان گفت اس پور سڑتا گل نہ پسر لیا چرتا خود منتلی تا ہمرا بے خوکا چرتا خود منتلی تا ہمرا بے خوکا